په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبر نو کوو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو جګپوړي مشر فواد چودري نن وویل چې پخوانی صدر اعظم د اسلام آباد د عالی محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بللی دي. نوموړي د تحریک انصاف ګوند له غړو او ملاتړو غوښتي دي چې واټونو ته راووځي او د پولیسو د دغه اقدام په وړاندې اعتراض وکړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د ادارې لخوا نیول شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مسؤل ظریف کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. هغه ویلي چې د نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. خو په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ادارې مسؤل بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو د شریکولو لپاره راغوښتل شوي دي. په دا تفصیل ورسته په خبرونه کې اورئ. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي زورول کیږي. دا راپور چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن سهار خپور کړی د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي دي. په راپور کې د طالبانو دا اعلان چې د تېرې اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغان نجونو پر تعلیم کار د بندیز د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرګ ژوبلې د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو پر رسنیو بخې د لګیدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر راز سرغړونې رد کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د میتر ومینیټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8191 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 14015 ملکیان ټپیان شوي دي. د امر ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 15% مړینې په هغو سیمو کې پېښې شوې چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ویلي ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې خښ مېره بل دې ډېرې لوړې وي ځکه په ځینو سیمو کې شدید جګړې شوې چې د مرګ ژوبل په اړه د معلوماتو راټولول زندول او په ځینو نورو سیمو کې دغه معلومات لا نه دي بشپړ شوي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پاتر رسیدو په مناسبت د موسکو په سره میدان کې نن پوځي رسمي گذشت تر سره شو. په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کیږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په موسکو کې نننی رسمي گذشت د تیر په پرتله پیکه ښکارېده. خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و. د غوپینزو هیوادونو په 1991 کال د شوروي لړنګېدو وروسته خپلواکي اعلان کړه. پر اوکراین د روسیې د تیر کال د فبروري د میاشتې یرغل نړیوالو غندلی او هغه د دې سبب شوی چې پر روسیې د بندیزونو په لګولو سره دا هیواد منځوي کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د ولسمشر پوتین د نیولو حکم هم صادر کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز له اسلام آباد د بل خپل خبريال د ورستو خبرګونونو حال واخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو ډیری ښځینه کارکوونکې ځورول شوي یا نیول شوي او یا هم درول شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیب وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د ادارې لخوا نیول شوي دي. د غرض به دا هم واوري چې طالبان په کابل کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا د خراسان څنګه د مرستیال د وژل کېدو خبر ورکوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دا خبری مجله په افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره د غرض هم د شپې د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاره هم په ژوندۍ بڼه لیدلای او کتلای شي. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د تورونو په قضیه کې د یوې محکمې ته ورغلی و. البته د اسلام آباد عالی محکمې ته تاریخ انصاف ګون چې عمران خان مشري کوي د چارواکو د اقدام پر ضد محکمې ته شکایت کړی دی. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی دی. نور معلومات به ترې واخلو بیا به لاړ شو اسلام آباد ته چې وروستي خبرګون نه څه دي. تکل صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. د پاکستان د تحریک انصاف ګون چارواکي وایي چې د دې ګون مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د القادر پوهنتون د بسپنې د فساد په قضیه کې په لاس لرلو تورن دی نن د پلازمینې اسلام آباد په محکمه کې نیول شوی دی. د ګونج کوړي چارواکي فواد چودري ویلي چې عمران خان د فساد ضد ادارې یا د احتساب د ملي ادارې د مامورینو لخوا د محکمې په انګړ کې ونیول شو. هغه زیاته کړه چې مامورینو عمران خان د محکمې له انګړ څخه د پولیسو په یو موټر کې وایست. چودري د خان نیول وغندل او دا یې انسان تښتونه وبلله. رسنیو د عمران خان تصویرونه په داسې حال کې چې امنیتي کسان د یو زغروال موټر خواته دی بیایي خبره کړې دي. په تصویرو کې د محکمې مخې ته د ګډوډۍ هغه صحنې هم ښکاري چې د نوموړي سلګونه پلویان له امنیتي ځواکونو سره د نښتې په حال کې ښیي. د احتساب د ملي ادارې چارواکو ویلي چې د ښاغلي خان د نیولو حکم یې تېره اونۍ د دې ادارې لخوا د فساد په یوه نوې قضیه کې ورکړی او په دې قضیه کې د هغه ضمانت نه دی شوی. د دې ادارې چارواکو ویلي چې ښاغلی خان به سبا چهارشنبه د فساد ضد ځانګړې محکمې ته حاضر شي. د راپورونو له مخې خان له نیول کېدو وروسته راول پنډۍ ته چې د پاکستان پوځي قرارګاوي پکې دی لیږدول شوی او ټاکل شوی چې د احتساب د ملي ادارې چارواکي هلته له دننه تحقیقات وکړي. تحریک انصاف ګوند سمدستي د دې اقدام پر وړاندې سترې محکمې ته شکایت کړی او د عمران خان د نیولو او د پر هغه د تورونو په اړه له پولیسو وضاحت غوښتی دی. ګوند له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د اعتراضونو لپاره لارو کوڅو ته راوځي. په ځینو ځایونو کې لا دمخه اعتراضونه شوي دي او د دې اعتراضونو په ترڅ کې له پولیسو سره د اخو ډب راپورونه هم ورکړل شوي دي. په عین حال کې نوري صاحب د کورنیو چارو وزیر ویلي چې امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د عمران خان د پلویانو لخوا د ناامنیو د رامنځته کېدو په صورت کې به د قانون له سرغړوونکو سره قاطع او ځپونکی چلند وشي او وبه ځپل شي. عمران خان د القادر پوهنتون له قضیې پرته په لسګونه نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. د پنجاب ایالت په جلم ولسوالۍ کې د القادر پوهنتون بنسټ عمران خان د ده میرمنې بشرا بیبي او د ده دوو نږدې همکارانو ذوالفقار بخاري او بابر اوانی ښایي او د پاکستان رسنیو راپور ورکړی چې په دې قضیه کې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د پاکستان خزانې ته د 190 میلیون انګلیسي پاوندو تاوان اوښتی دا کسان هم تورن دي. پخوانی صدر اعظم یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان ځواکمن پاوځ دته د بې بنسټه تورونو د لګولو له کبله خبرداری ورکړ. عمران خان ادعا کوله چې د پاوځ یو مهم چارواکي یو لوی جنرال د ده د وژنې دسیسه جوړه کړې وه. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد رای په پایله کې له دندې ګوښه شو. خدای ادعا کوي چې د لری کېدل غیر قانوني وو او د لویدیز د دسیسو نتیجه وه. عمران خان له هغه راهیسې د خپل ځایناستي شهباز شریف پر ضد کمپاین پیل کړی او په دې ترڅ کې له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده. نوري صاحب
بلی احمد تکل تاسو مننه. اسلام آباد زود ازادی رادیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان هم د فیسبوک پانل لاري را سره وصل دی. طاهر خان صاحب، راپور مو واورید د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو په تړاو د تحریک انصاف ګوند مشرانو د دې ګوند لغړو او پلویانو غوښتي دي چې لارو کوڅو ته راووزي او د عمران خان د نیولو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. تاسو چې وضعیت له نږدې ګورئ، آیا دغه اعتراضونه پیل شوي دي؟
سلام تاسو ته، تاسو کتونکو او اوریدونکو ته هم. بالکل هم دغه اعتراضونه پیل شوي دي، او د اعتراضونو یو بل اړخ چې هغه د هغې ماضي کې روایت ډېر کم دي چې هغه په کومو ښارونو کې د فوج مرکزونه دي، نو هغې وړاندې لکه مردان نه مونږ تازه رپور ترلاسه کړ چې هلته هم چې کوم د فوج مرکز دی، پنجاب رجمنٹ سینټر ورته وایي، هغې ته مخامخ د تحریک انصاف مظاهره چان هغه جمع شوي وو په لاهور کې. داسې ویډیوګان اوس په خواله رسنیو باندې ډېر زیات موجود دي چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي هغه چې کوم کوی اردو ده یا د کور کمانډر هغه دفتر دی هغې ته داخل شوي دن، او داسې ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې کسانو سره د تحریک انصاف بیرغونه هم دي، او هغوی هلته چې کوم سامانونه دي، شیشی دي، کرسی دي، میزونه دي، نور هغه ماتی هم په داسې حال کې دي. نو مظاهرې شروع شوې در پاکستان په اکثرو برخو کې، اسلام آباد کې هم زلګ شیبه وړاندې تلې و، مانو چې کوم دلته هغه ریډ زون ورته وي چې مهمې ودانې دي هغې ته ټولې لارې تړل شوې دي، ځکه د پی ټی آی اکثرو مشرانو خپلو پلویانو ته ویلي چې هغې سړکونو ته راوځي. او زما خیال چې څومره د مظاهرو واړه واړه ښارونه هم مونږه لکه لوی ښارونو کوټه، کراچۍ، لاهور، فیصل آباد، بیا مردان، پېښور، د هغې سره سره وړو ښارګوټو کې هم د مظاهرو تصویرونه راغلي دي، ویډیوګان هم راغلي دي، او رپورټونه مونږ ترلاسه کړي دي.
بل طاهر خان، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم خبرداری ورکړی دی چې که چیرې خلک لارو کوڅو ته راووزي نو دوی به اعتراض کوونکي سخت وځپي. آیا د دې احتمال هم شته چې د پاکستان حکومت د معترضینو په وړاندې ځپونکي اقداماتو ته مخه کړي؟
احتمال خوشته، او څنګه چې په ویډیوګانو کې ځینو کې د قهرجن د پی ټی آی ملاتړي کارکنان هغوی چې څنګه په تشدد باندې په ځینې برخو کې لاس پورې کړی دی، او احتمال شته چې دغه لړۍ دوام وکړي، نو بیا خو امکان شته چې کوم دی کې تشدد کیږي، نو بیا خو جواب ضرور هغې ته کیږي. لیکن یو ډېر افسوس خبره زما نظر دا دی چې یو منتخب وزیر اعظم په کم انداز کې نن هغه ونیول شو چې هغه د اسلام آباد عالی محکمې یا های کورټ ته حاضر شوی په دوه نورو قضیو کې، هغه یعنی هغه ته اجازه ورنه کړی شو چې هغه داخل شو په چپکه کمه کمره کې هغه ناستو، نیمه فوزی ځواک چې دغه کار سیاست نه دی په سیاسي معاملاتو کې، لیکن چې کوم د پاکستان د فساد ضد اداره د نیب ورته مونږ وایو، دا هغه په وینا نیمه فوزی ځواک ورغلی پولیس نه، او هغه ونی ولو شیشې ماتې کړې چې کوم ځای کې هغه بند وډیر په لکه چې په ویډیو تاسو خپل مو ګورئ، نو هغه دا یو مشر سره او یو منتخب وزیر اعظم سره دا یو غیر مناسب د مرکزی حکومت دغه د اقداماتو حمایت کوي، لکه څنګه چې دفاع وزیر وکړ
دا پاکستان لپاره یو خ لکه د سیاست کې یو خ خشیه نه دی. بل طاهر خان کله راته چې د نیول کېدو وروسته به پاکستان سیاسي وضعیت چې لمخ کې هم ثبات دومره نه لري، آیا لاپسی خراب شي؟
نه یوازې سیاسي، بلکې کله چې د عمران خان د نیولو خبر خپور شو، نو په کراچۍ کې د راک پیور کې بازار چې د سټاک ایکسچینج چې دی هغه راپریوته، او ډېر زیات لاندې وغورځېد، نو هلته کاروبار او ډېر زیان شو د تاجرانو. او سبا هم چونکې د کار ورځ ده، نو نه یوازې په امنیت باندې، او د وړاندې نه پاکستان کې یو ډېر زیات د پارلیمان او د سترې محکمې د سپریم کورټ هم یو جنجال روان دی، او بیا چې کله عمران خان ونیول شو نو د اسلام آباد عالی محکمې مشر قاضي هغه هم ډېر زیات سخت غبرګون ځکه ښکاره کړ چې د هغې په وینا باندې عمران خان نن راغلی چې په نورو قضیو کې هغه حاضر شي. نو سیاسي بحران او کړکېچ خو د وړاندې نه وو، او د عمران خان د گرفتارۍ د نیولو وروسته چې کوم رد عمل غبرګون راغلی دی هغه زما په نظر باندې هغې مثال هم ډېر زیات کم وي چې دومره زر بیا په لږ وخت کې د هر ځای کې کارکون هغه مخې روزي او بیا سړکونه باندې بیا سړکونه بند کړي، نو احتمال شته کدا غره عمران خان په زندان کې پاتې شي، ځکه پی ټی آی به دا سرکر خدای عمران خان دغه لپاره سرکر خدای، نو ممکن ده چې حالت خراب شي.
مننه له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته کوم غبرګونونه یا اعتراضونه چې پیل شوي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو هوري
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیرته د افغانستان اړوند مسایلو ته راګرځو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د ادارې لخوا نیول شوي دي. د نه یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه تماسونه ټینګ کړي، خو په دې اړه زیات معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا موضوع زما همکاری فریده سیال تعقیب کړي، نور معلومات به ترې واورو. مهرباني فریده جان.
السلامونه نوري صاحب، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه مسؤل وایي چې د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نه د ادارې مسؤل ظریف کریمی نن ازادي راډیو سره په خبرې کول چې په دې اړه د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه هم بي پایلې و. هغه په خپل خبرې کول چې پرونه په خوست ولایت کې د سیمې رسنیو څلور مسؤلان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شي وو د خبرلانو او د رسنیو د مسؤلینو د غوښتل کېدو مخه اخوانی زی خبرونه ویل شي وي. هغه زیاته کړه خو کله چې خبرلان هلته ورغلل د امر بالمعروف ادارې مسؤلانو لخوا نیول شوې دي او تر اوسه برخلیک روښانه نه دی. بل خو د افغانستان د خبرلانو مرکز وای د غرغښت مدیر مسؤل سخی سرور میاخیل، د ولس خبر رادیو مسؤل محمد دین شاخیل، او د چنار رادیو مدیر مسؤل پامیر اندیش، او د نن رادیو خبريال عبدالرحمن آشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوې دي. هغه لامی کې چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز لخوا خبره شوې ده د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ خودل شوې دي، او له طالبانو غوښتل شوې دي چې د کارکونکو دي له قید او شرط پرته هرڅه ژر راخوشي کړي. دغه مرکز د دیوي سرچینې په حواله ویلي دي چې په خوست ولایت کې د سیمې رسنیو د مسؤلین د طالبانو لخوا د هغو اصولو چې طالبانو په ولایت کې تعین کړي وو د نه عملي کېدو په تور نیول شوې دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بیا ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چې په 2014 اول کال کې د رسنیو څلور نوې کارکونکي او خبرلان د طالبانو لخوا نیول شوې دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤول ظریف کریمی بیا وایي چې په اوس وخت کې د طالبانو د بیلابیلو ادارو لخوا شپږ خبرلان په توقیف کې دي. نوري صاحب.
بله فرید، سیال تاسو نه مننه. د طالبانو حکومت په کابل کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د مرستیال د وژل کېدو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس خبر ورکړی دی چې د داعش د خراسان څنګه مرستیال انجینیر عمر د تیر جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. دا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی ده، نور معلومات به ترې واورو. ان صاحب مهرباني.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. لکه تاسو چې وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر رسمي دولتي خبري اژانس نن رپورټ ورکړی دی چې د داعش ډلې ځینې مهم کسان د کابل د پاګرامو ولسوالۍ په بوتخاک څلورلارې کې د شمشاد کوڅې ته نږدې وژل شوي دي. باختر اجانس په خپل ټوټر پاڼه لیکلی دی چې انجینر عمر په دې کې شامل دی. د باختر خبری اجانس په وینا او د طالب چارواکو په وینا دا د داعش د خراسان څنګه دی والی مرستیالو. خبر کې دا هم لیکل شوی دی چې د کابل په وروستیو ټولو بریدونو کې دغه انجینر عمر لاس ترلود. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور او د استخباراتو ریاست ویاند خلیل امراز هم دا تایید کړی ده، خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د پوځي چارو شنن کې اسدالله ندیم بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډله پیاوړې شوې ده. د ویل چې په ورستیو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو دی والی وژل کېدل د محمد داود مزمل په نوم باندې چې داعش پړه منلې وه. همدارنګه نور بریدونه هم د داعش ډلې مسؤلیت په غاړه باندې اخیستی دی په افغانستان کې. خو دغه ورستی عملیات طالبان په کابل په بودخا کې په داسې حال کې کوي چې پکتی و ورځ مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر په مهال د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال دعوه وکړه چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته دی. دغه ټول د ترهګرو د موجودیت په اړه خبرې پروپاګند وباله او د بدنامۍ هڅه یې وبلله. خو یې ویل چې داسې ډلې نشته دی او که یې دوی پرست باندې عملیات کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په اتمه یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې لږ تر لږه درویشت ترهګرې ډلې فعالې دي او کولی شي چې په دې هېواد کې امن پټنځایونه پیدا کړي. نوري صاحب، طالبان همیشه د داعش خطر په افغانستان کې کم اهمیت ښیي، پرله پسې د دا ډول عملیاتو رپورټونه هم ورکوي چې د دغه ډلې پر ضد باندې عملیات کوي او په بېلابېلو ځایونو کې د دوی مشران په نښه کوي. هو، په عین حال کې یو لړ داسې شکونه او اندېښنې هم شته چې ښایي د طالبانو ځینې غړي یا طالبانو ته نږدې ځینې کسان په ورته وخت کې د داعش سره یا یو ډول خواخوږي ولري او یا یو ډول اړیکې ولري چې ښایي د دې سبب شوی چې د داعش د وسلوالې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې لا هم دوام پیدا کړي.
بله، مننه اجمل. اند په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو ډیری ښځینه کارکوونکي د ځورونې، ډارولو او توقیف په ګډون د تګ راتګ له بېلابېلو محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې د روان کال له فبروري نه تر اپریل میاشت پورې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یو شمېر پېښې ثبت کړې دي. نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو په کار له بندیز وروسته په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ وایي د دوی یو شمېر ښځینه کارکوونکي د تګ راتګ له محدودیتونو لکه ځورونې، ګواښونو او توقیف سره مخ شوي. یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو د فبروري او اپریل میاشتو پیښو ته کتنه کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې خپلو ټولو کارکوونکو ته امر کړی چې لږ تر لږه د 2023 کال د مې تر 5مې پورې دي دفترونو ته رانشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکې د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضرې نه شوې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوه نارینه کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل یا سازمان په افغانستان کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې تر نامعلومې مودې پورې دي دفترونو ته نه راځي. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرهان حق د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د مې له 15 نیټې وروسته د دوی په کاري وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او په افغانستان کې د دوی کارکوونکي لا هم له کوره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر خپرو شویو راپورونو خراب دی. د بشري او ښځو د حقونو فعالې مونسه مبارز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو ځینې پېښې نه ثبتېږي.
اوضاع در افغانستان به صورت کل نگران کننده، مردم افغانستان هر روز به اشکال
وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د افغانستان خلک د طالبانو حکومت تر ظلم لاندې دي او نړۍ یې ننداره کوي. هغه څه چې پېښېږي له هغه څه چې راپورېږي ډېر توپیر لري. د یوناما راپور یې ښه بېلګه ده. زه په خپله د یوې تبه په توګه د ځینې فاجعې ډېرې ژورې دي، خو راپورونه نه ورکول کېږي.
افغانستان ارتباط داریم، عمق فجایع و جنایت عمیق‌تر و وحشتناک‌تر از این است که اخبار میشه.
نوموړی زیاته وی چې کواسیت هم داسې دوام وکړي ښایي حالت لدی بدتر او خلک به له نړیوالې ټولنې زړه توري شي او خپل غږ به هم پورته نه کړي. یوناما په خپل وروستي راپور کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې لکه پر ښځو د زده کړو او کار بندیز، د طالبانو حکومت لخوا د مدني فعالانو ځپل، نیول او زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او غیر عادلانه محاکمې هم یادې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د یوناما د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې دوی بشري حقونه نه دي نقض کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
او اوس په هم د بیا رغونې په اړه یو راپور راواخلو. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو لخوا د سیمې د یوه نړېدلي پل جوړېدلو کار پیل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې دا پل ورته ورغوي، خو هغوی تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې او په خپلو پیسو یې دې کار ته ملا تړلې ده. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په رالیږلي ویډیویي راپورټ کې واورو او وګورو.
دا د تیر کال په سختو بارانونو او سیلابونو کې ویجاړ شوی د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حسن محمد پل دی چې اوس سیمهوالو په خپلو امکاناتو او لګښتونو جوړولو ته ملاوي تړلي او عملاً د رغونې کارونه پیل کړل. یاد پل د خوست د اسماعیل خیلو، تڼیو او نادرشاکوټ ولسوالیو بیلابیلې سیمې لکه دخی، شډل، زینخیل، ورزه، اوم، مقبل، درملکه، څړبني او ځینې نور ځایونه سره نښلوي.
دغه سیمه یو داسې موقعیت لري چې دې خواته موږ ټول کورونه او فامیلونه یو بل سره پیوست یو. دې خواته هم د نسوانو مکتب دی، هماغه وړکي او ماشومان ځي مکتب ته، په دا سیلابو باندې نشي پورې کیدلی.
په ټوله کې پلونه او نور نسبتا لویې پروژې چې ډیر لګښت غواړي د حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو لخوا جوړیږي. خو د دې پل د جوړولو کار ولې د ځایي خلکو لخوا پیل شو؟
ایمه څو افغانستان کله ته حالات رغلل او که چې کوم بودیجې ویغه واشینه ختم شول او میږي دغه زه ان ارزه درخواستینه نه رو ان بنسټونو ته مقصد دولت ته غته کړی دي، خو یې غلیر نه صاحب مغه میترونه غلا د کیسازن دیده دولت ولس په تکلیف وو. نو ولس دغه یوغه وترل کنه چې مقصد چاندې په بنیاد نه خلکو نه چاندې وکړي او وسه کور شروع کړه انجینر صاحب کیسه وکړه کنه وس تقریبا یو وخت سپې پتی ان ټل شوی دي دوه وخت سپې پتی دي.
د خوست اوسیدونکو وای د دې ځای شرکنده بارانونو او تیزو سیلابونو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې جوړو شو شاوخوا شلو لوی او وړو پلونو ته ګواخ متوجه کړي او کساتنی او تحکیماتو ته جدي پاملرنه ونشي نو ممکن ځینې پلونه ویجاړ یا لږ تر لږه زیانمن شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري د برخه کې هم ستاسو څو پیغامونه در تخبرو او په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم رورخی جوړی خیرت سلامت سی احمد زیم د شکرداری د ولسوالین ورور په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالی د انګورو سیزن د انګورو باغونو دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي د سه تقریبا میاس رستا یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي د دې انګورو وګي د سی سی لکه ایریچ په واچي یا خاور ورسره ګډ سی د سی تور غونتی مرس کی د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افات لګیدلې د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاواني وکړو نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د متخصصین نسته چې موږ ته د لارښوونو کې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه مې خېلی وایم. ازادي رادیو زغه یوازه دغه پوښتنه لرم چې د زموږ اواز تر مسلمانو په چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت ته کې د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفې دي، شبکې کار نه کوي. د زموږ ژغ تر مسلمانو پورې ورسي چې زموږ د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می و منی در ادای رادیو ټولو کارکونکو ته خالد اتلی ما د لغمان څخه ازما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کی او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې.